السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن سه شنبه ده، د 14 کال د لیندې شلمه، د 2023 کال د دسمبر لسمه. پیل په خبرونو کوو. که څه هم د طالبانو حکومت د اروپایي اتحادیې د پروژو د تطبیق په څرنګوالي نیوکه کړې، خو دغه اتحاد وایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفیږي. خو ښاغلی نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 340 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1,340 زیاتو کسانو په 112 روغتیايي مرکزونو او په بخښنه سره په 112 روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړي. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناسته د بدن د اوبو کمی ده، د دینګي تبا شری او کووید 19 د اکتوبر په میاشت کې عامه ناروغي وي. د روغتیا نړیوال سازمان هم دراز وایي د نشي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د جنسیتي برابرۍ لپاره د استرالیا سفیر سټیفنی کوپس کمبل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو له چارواکو سره په کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو او ماشومانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د استازو او اغلی کوپس خبرې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په وړاندې د بشري حقونو او بشري ستونزو پر حل متمرکزې وې. په یوه جلا غونډه کې چې د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت له لوري جوړه شوې وه، کمبل له افغان محصلانو سره د جنسیتي برابرۍ، تعلیم او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د زیاتولو په اړه خبرې کړې او د افغانانو د راتلونکي نسل د ځواکمنولو پر اهمیت ټینګار کړی. تر دې مخکې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز وروستۍ پریکړه وغندله او وی ویل چې دا د افغان ښځو لپاره پاتې تعلیمي او کاري فرصتونه له منځه وړي. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د دریو شلاوره سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې پورس چې د دسمبر 14 کېږي او همدارس د شنبې پورس چې د دسمبر 14 ده دوه نورې شلاوره سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همدارس د دسمبر په 18، 19 او 21 په دریو یورزنیو یا 50 اووره سیالیو کې مخ کېږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوی ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوې ده دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقه د زیمبابوې په کوربتو په هرارې کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبې پر ورځو پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوخت دی او د راپورونو له مخې محمد بشیر بچی د حیات تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلیب ولایت اداره په غاړه لرله چې د حیات تحریر شام تر کنټرول لاندې وه. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلي د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. او په داسې حال کې چې د بشار اسد د حکومت ماته د ایران او روسیې ناکامي ښودل کېږي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بشار اسد په دې پړ وباله چې له مخالفانو سره یې خبرې ونه کړې او د یوې سیاسي حل لارې د موندلو هڅې ونه کړه. عباس عراقچی د بشار اسد د حکومت له پرځېدو یوه ورځ وروسته په یوه تلویزیوني خپرونه کې د بشار اسد د سقوط او د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه د ایران سیاست تشریح کړه او ویل ایران، ترکیه او روسیه د استانې په بیر کې د سوریه د حالات او نارضایتۍ د مدیریت لپاره توافق کړی وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بشار اسد د حکومت له لوري د انعطاف نه خودل او چټک اقدام نه کول د سقوط اصلي دلیل وباله. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام دا ورشي د خبرونه التام لوستلای شي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې لوی برخه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ځانګړې شوې ده. البته په دې لړ کې تاسو ته ریپورت لرو چې د په بخښنه سره د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج په افغانستان کې لمانځه وړل کیږي. په تیره بیا سږ کال د افغان ښځو غږ هم اورات بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په همدې رابطه باندې په یو رپورټ کې تاسو اورئ چې د طالبانو حکومت د پخوانیو امنیتی ځواکونو په شکنجه او په صحرایي محاکمو باندې تورن شوی دی. یو پخوانی افغان زندانی د طالبانو په زندان کې خپل برخلیک په اړه باندې ازادي راډیو ته وویل د سوریه د وضعیت په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو. دا چې د ناتو سرمنشي مارک روته ایران او روسیه د بشار اسد د جنایتونو شریکان بلل دي. په دې اړه تاسو ته یو ریپورت کې دراورو چې په پاکستان کې مشت یو شمېر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره په تمه دي وایي چې د ویزو اوږدمهاله پروسس دوی په تنګ کړی دي.
پیټو کیس لرم زمونږ تمه او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم له سر روزونکي جاناتن ټراټ سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځولی دی.
جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دوه اړخیزه لوبلړې شاملې وې.
د شپې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ سترازو. اول مطلب ته نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې دیرش ماده لري د 1947 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تیره بیا سږ کال د افغان ښځو غږ هم اورات بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې شپږاویا کاله پوره شول. دغه دیشمادې نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو لمخې سره برابر ګني د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک له لسیزو راهیسې د بشري حقونو لپاره سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 20 میلیون ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بي برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړو خیلوي افغان میرمنو هغه ټول بریاوی او مشروع حقونه چې په دولسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې درې کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم کا قانون لمرنه لیکلی قانون چې طالبان نشر کړ، حتی د افغانو میرمن مخ او غاګې هم عورت وګڼل. دا یو هغه بهانه ده چې افغان میرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري، او حتی نشي کولای چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري، طالبان په مختلفو بهانو باندې هغه افغان میرمن څخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرلپسې بندیزونو په دوام کې تیره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتو په شمول له بیلابیلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یو بل فعاله عادله بهرام نظامی د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندیدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه و چې د ښځو پر مخ خلاصه و.
برخه چې بیرمنو پکې پرمختګ د شوي هغه د قابلګي مستونه او چې متاسفانه هغه هم د په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت دو حالت ته ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړې دي. په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سنگارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری ځای ته له سفر هم منع شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم ورزو کابل ته د راپورونو لمخې د طالبان حکومت په دې ورستیو کې د کابل ښار په بیلا بیلو سیمو کې یو شمیر کورونه مورلا کړی دي. د یادو سیمو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کابل ښار ولې لخوا د دوی کورونه د صفایي محصول د نه ورکړي لامل مورلا کړی. د کابل ښار ولې ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د طالبان حکومت د صفایي محصول د نه ورکولو لامل د دوی کورونه مورلا کړی دي. د کابل ښار دی ولسمه ناحیه دی کور خواند چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو مې په راپور کې واخیستل شي. د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو لامل یې نشوای کولای چې د صفایي کلنۍ شاوخوا زر افغانۍ محصول ورکړي.
نه تانستم بنابا مشکلاتی که داشتم
او منسوی کولای چه ده صفایی پیسی وار کرو نو زموش کوری مهرولا کر یوازی زموش نه ده دیرو نورو گواندیانو کورونه هم ترلی و ترحقو چی مو ده صفایی پیسی وار کرو او کور خلاص سو.
ویل شوی چه تر دوران ده ده کابل کارتی نو سیمه که هم ده طالبانو لخوا یوشمیر کورونه ده صفایی محصول ده باقی داره لعمله ترل شوی و د دې سیمې اوسیدونکو ویلي چې هیڅ نه شوای کولای د مهرولاک شویو کورونو دروازې پرانیزي او کورنۍ پکې د بندیانو په څیر اوسېدلې. د کابل ښار د کارتنو یو اوسیدونکو چې د خپل نوم له خودلو یې ډډه وکړه ازادي رادیو ته وویل چې د هغه کور څو ورځې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی لخوا مهرولاک شوی و.
شو مده د مخه د زینو کورونو په سر کې د مهرلاک لګیدلې او کاغذ لګیدلې او دروازه یې بند و. د دې لپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه د تویل کړي و همدې وجه و چې کورونه ته مهرلاک وهل شوی و. خلک ډیر بي وزل دي، بیچاره دي، مخصوصا کارتینو کې کاروبار کم دی، کاروبار نشته او هغه کسان چې تقاعدي درلودل تقاعدي نه لري نو دغه مشکلات ستاسو دي په کورو کې. خدای وکړي چې دا مشکلات له خیره سره حل شي.
دا یوازې کابل نه دی بلکې د پروان ولایت د چارکار ښار اوسیدونکو هم ویلي چې طالبانو ورته د دې ښار د صفایي د شلو کلونو د باقیداری د ورکولو لپاره د یوې اونۍ مهلت ټاکلی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د صفایي محصول د ښاروالیو یوه عایداتي سرچینه ده چې د خلکو او اصنافو څخه د نظافتي خدمتونو او د کثافاتو د مدیریت لپاره راټولیږي. دغه محصول د ښار پاکوالي، د کثافاتو ټولولو او عمومي نظافت په ښه کولو کې مرسته کوي او معمولا د ښاروالۍ د قوانینو سره سم په دوراني ډول اخیستل کیږي. د دې محصول ورکړه د ښاروالۍ خدمتونو او د ښاري چاپیریال ملاتړ لپاره اړینه بلل شوې ده. خو یو شمېر افغانان وایي چې اوسنی اقتصادي وضعیت، بیکاري او مالي ستونزو کې د دې محصول د ورکړې توان نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانان وایي د کیسونو د ځنډیدو له امله له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی تازه د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصیلي لیک غوښتي چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحدو ایالاتونو ته ولیږدول شي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم د افغان کیس لرونکو ستونزې مني او له ځنډ پرته په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
چې ټو کیس لرم زمون تما ورزو دا و چې کارونه به ضروري او تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي.
په پاکستان کې امریکا ته د تک پتما ذکریا د پی 2 په نوم کیس لري. هغه په پاکستان کې د خپل سنځو پاړه ازادي رادیو ته ویل
پی 2 کیس لرم زمون تما ورزو دا و چې کارونه به ضروري او تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي او په دې تیرو دونی مقالو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو. یو خود پولیسو نیو پازا بيدو پتی تیر یو نیم کال کې بیخي زیات شو او بل کم چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو تقریبا چې په قرض رواني وونو زمون غوښتنه دار چې مونږ ته جدي پام او توجه وشي.
تازه په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانانو د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصیلي لیک غوښتنه کړې چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحدو ایالاتونو ته ولیږدول شي. دوی په دغه لیک کې چې ازادي راډیو هم تر لاسه کړی د امریکا حکومت مخاطب کړی چې د کډوالۍ په برخه کې دی له دوی سره کړی ژمنې په وخت عملي کړي. د دغه لیک یو تنظیمونکی صدیق الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه خوده چې د دوی غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
د پی 2 کې سره اندری کله کې پاکستان ته راغلی یم او متلزم یم چې کارونه مې مخته وشي. په ډېر انتظار مې سترګې راغوتې. روحي او رواني ستونزې رات پیدا کې شوې. موږ خپلې ستونزې د یو لیک په بڼه پورسته کې ټولو مهمو بنسټونو ته لیکلي هیله لرو چې د پام وړ وګرځي.
د امریکا حکومت د 2021 کال د اگست په 2مه له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو ل پریکړې وروسته هغه کسانو لپاره چې امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی وو د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه پی 1 او پی 2 اعلان کړل. پی 1 کې سونه د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت لپاره کار کړی. پی 2 بیا د هغو افغانانو لپاره دی چې امریکایي غیر حکومتي سازمان یا د امریکایي مطبوعاتو لپاره کار کړی وي. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دریم هیواد ته ولاړ شي چې له همدې عمله په زرګونو افغانان چې ځانونه په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شول.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د ناتو سرمنشي ایران او روسیا د بشار اسد د جنایتونو شریکانو بلل. مارک روټه همدارس په سوریه کې د سولې ځواک د لیګ د غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران یوې پلوي ډلې حماس د بشار اسد د رژیم پر نسکورېدو خوښي ښودلې خو بلې حزب الله بیا خپګان ښوولې ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرځول شوی ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بے باور شریکان وو. مارک روټه د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دوړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټنه شوې رسولې دا ثابت کړ چې بے باور شریکان دي.
د شمالي اټلانټیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پایترسيده د خوشی شیبه وبلله، خو وی ویل چې د پیښې د سوریې د خلکو او سیمې لپاره ناڅرګند حالت رامسته کړی دی. مارک روټی همداراست په سوریه کې د سولې لاري د واکلیشت غوښتنه وکړه. لبل خو د حماس سختدریزي ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکوریدو یو ورځ وروسته د سوریې خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پرزیدا د ازادۍ او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتوب بللی او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي، هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. له بلې خوا د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونې وکړي. زیاد النخاله وویل اسلامي جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل به د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یو رښتینی ملاتړ پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریې وروستي تحولات یو جدي او خطرناک ننګونه وبلله. د دې ایران پلوه ډلې یو جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکوریدو په لبنان خبرګون کې د سوریې پیښې جدي خطرناکې او د نویو تحولاتو زمينه برابرونکي وبللي. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استازي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیق ارزونې او څېړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناوو او څرګندونو لاري ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا له خوا یو ترهګر ډله بلل کیږي، د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی وو، خو په تیرو 14 میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختېدو له کبله د حزب الله ډیر ځواکونه له سوریې څخه لوبتان تستانه شول چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ مینواله ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزون کې جاناتن چوت قرارداد دی یو بل کال لپاره مغزولې دی. له چوت سره افغان ټیم په غنو سیریزونو کې بریاوې خپلې کړې. په 13 بیا په شلووریز او نړیوالو جامونو کې غن تکړه ټیمونه مات کړل. جزئیات له بختيار سایل په دغه ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې لمشر روزونکي جاناتن ټراټ سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره یو اربیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي ښاغلی ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډیر اغیزناک پاتې شوی، نو ځکه ور سره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې سارې لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې مل وو.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جناتن ټراټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونه وړ ده چې جناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل وو او دغه بریاو برخه وو چې په هغه کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، د غراز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دواړه کې زلوب لړۍ شامل وي.
خاغله سادات زیاتوي چې جاناتن ټراټ به د زیمبابوي پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوب لړۍ کې یو اربیا له ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې ترڅنګ باید وایم چې په زیمبابوي سره چې کوم سیریز تر سره کیږي، دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټراټ د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شلوریز او ټیسټ سیریز دی هغه کې به د مشهور روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
باید ورشي چې په دې وروستیو کې د خاغلی ټراټ او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر ځینو مسایلو د اختلاف لامل دواړو لورو له لوري د هوکړه لیک ختمېدو خبرونه خپاره شوي وو، خو ځینو سرچینو ویلي دي چې دواړه لوري له ځینو مسایلو په تیرېدو سره هوکړې ته ورسېدل.
ازادي راډیو ته غواګیست. د طالبانو د حکومت له زندانونو ځینې خوشې شوي افغانان د بشري حقوقو مدافعین او د سازمانونو مسولین په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا زړه بوګنونکی بولي. له زندانو آزاد شو ځینو دغو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د بند په موده کې بشري حقوقو ته هیڅ پام نه دی کړی او په خبره دوی سخت شکنجه شوي. دا اندېښنې او ادعاوې داسې مهال دي چې نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. فیروزي عزیزي په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی چې یو برخه یې دلته تاسو ته خبرو.
د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د بشري حقوقو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشري حقوقو د سرغړونو قربانیان او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سره وګنونکي بولي. ځینې افغانان چې په بیلابیلو برخو کې دندې درلودي او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړی دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوری حکومت پر مهال د ځانګړو ځواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوای دی. د ټلویزیونی خبرونو چلوونکي او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسولین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بیلابیلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو بندي کول په بیلابیلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغه سره وهل ټکول چې د شکنجه دغه سره کیږي او کوشش کوي په ناګه موضوعاتو په ناګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره ګول کیږي کوشش کوي چې هغه پر هغه کسان چې طالبان په زندانونو کې دي وی مني. واقعا چې کوم لنډه تجربه د طالبانو په زندانونو کې ما درلودله د ښځو دا چې د دغوی لاس پښې ترل کیږي او هلته کول ورسره کیږي د بدن ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د دې امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تیری کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو ځینې نړیوال او کورنۍ سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په حیرانوونکي ډول خراب او په دوامداره توګه په بدتر کېدو دی. قطعاً چې نړیواله ټولنه ترې وحده په دې برخه کې معلوماته ده. د دې روان ناورین پړه د نړیوالې ټولنې خبرګون سوړو همغږي کمه ده. لومړیتوب نه دی ورکړل شوی. داسې ښکاري چې ټولو له دې باره اوږې سپکې کړي او وایي چې ښه ده افغانستان دی، نو خو دا د منلو وړ نه ده، ځکه داسې اقدامات شته چې نړیواله ټولنه یې کولی شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت غندلی دی. په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر ځر به د ښځو او بشري حقونو د نقص په تور د طالبانو د ځینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د افغان نجونو او ښځو د حقونو د